The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum granawridin ko da The Voice of America Diva Radio de nan da etwarbras kal bazara nullasam da maid myashte nullasam ne tada waqti be de Pakistan ki da masutan atabaji Afghanistan ki shwidi wuri mi baji او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته محمد اکرام
او زه نسل کاکر
هرکلی وایو. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په بلنه ناسته کوي. رسنۍ وایي شایي چې د تحریک انصاف د حکومت په ضد ګډه تګلاره جوړه کړي.
د خبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار په ورځ هم ډاکټرانو خپل هلتال جاری ساتلې.
او افغان طالبان او د امریکا پوځي مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل د سولې ضد عمل کولو تورونه لګولي. طالبان وایي په افغانستان کې ناامني د امریکا له لاسه ده او د امریکایي پوځ ویاند وایي طالبان دا کوي چې له امریکا سره جنګیږي خو حملې یوازې پر افغانانو کوي.
گران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشران نن په روزمات راغوښتي او څېړونکي وایي دغه ناسته کې به د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یوې ګډې تګلارې د جوړولو هڅه کیږي. بلاول بوټو زرداری خپل مخالفه مشرانو ته د مېلمستیا په اسلام آباد کې په خپل کور کې ورکړې. د ګوند یو مشر فرحت الله بابر ویلي دغه ناسته څه رسمي اجنډا نه لري، البته د سیاسي مشرانو له یو بل سره د لیدو کتو یوه پلمه ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي د نن ورځې ناسته په نږدې راتلونکي کې د یوې رسمي ناستې لپاره لومړی ګام کېدلی سي. راپورونه وایي دغه روزمات ته د مسلم لیګ نون مریم نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اڅکزی، د بي ان پي سردار اختر منګل، د جماعت اسلامي سراج الحق او د کامي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپاو ته بلنه ورکول سوې ده. مخالفه مشران په داسې حال سره راغونډېږي چې پاکستان کې اقتصادي وضع خرابه، ګراني زیاته او د روپۍ بیه راکښته سوې ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار پر ورځ هم ډاکټرانو خپل احتجاج جاری ساتلې. نن په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسي یا بیړني مرستو نه علاوه د هسپتالونو په نورو برخو کې ډاکټران په احتجاج وو. د خیبر پختونخوا ډاکټران وایي چې تر څو د صوبې د صحت وزیر هشام انعام الله او د عمران خان د ترزوی نوشروان برکی پر ضد مقدمه نوی درج کړل شوی، هغه به خپل احتجاج نه ختموي. د ډاکټرانو د دغه احتجاج له امله په ټوله صوبه په خاص توګه د صوبې د لرو پرتو سیمو د ښارونو هسپتالونو ترغلي مریضان د سختو ستونزو سره مخ دي.
په بلوچستان کې چارواکي وایي هلته لویس کوایو په پولیسو کې د ورګډولو بهیر دوام لري او د دریو نورو ضلعو گوادر، لسبیلا او کوټ لویس په پولیسو کې ورګډ کړل سوي دي. چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ښه کولو په خاطر اخستی. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
دغه امر د بلوچستان د کورونو او د قبایلي امور د څانګې له لوري خور شو. په دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې کوټه، لسبیلا او گوادر ایریا ګرځول سوي ده. تیر میاست د بلوچستان صوبایي کابینه د دې منځوري ور کړې ولا. صوبایي کابینه وی چې دغه پریکړه په کوټه، گوادر او لسبیلا کې د امنیت په خاطر باندې کړې ده چې دلته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري د مرکز پروژې روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې د کابینه دغه پریکړه راته کړله، خو د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار عظیم کاکړ بیا د دغه پریکړې ملاتړ کوي او ویي چې حکومت دغه پریکړه په کوټه، گوادر کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره کړې ده چې دلته بیرونی سرمایه کار راځي او خپلې پانګې اچوي. په بلوچستان کې پر لویزو باندې په کلنیزه توګه باندې لس ارب روپۍ لګښت راځي. او دغه ډول پر پولیسو باندې دغه لګښت 25 اربع روپۍ دی. د لویزو په سیمه کې د جنایاتو کچه د پولیسو په پرتله باندې ډیره کمه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
افغان طالبانو او د امریکا پوجي مامورینو د ټولنیزو رسنیو لالارې یو پر بل تورونه لګولې چې جنگ ځپلې افغانستان کې د سولې په ضد عمل کوي. په ټویټر باندې د دواړو ترمنځ د شخړه په داسې حال کېږي چې دواړه لوري د افغان جنگ ختمولو لپاره له یوې میاشتې راهیسې په مذاکراتو اخته دي، خو دا خبرې طالبان د اوربند و اعلان ته یا و جنگ کمولو ته په آماده کولو کې بریالي سوي نه دي. د طالبانو او امریکا ملاتړ لرونکو افغان ځواکونو ترمنځ په وروستیو کې جګړه لا زیاته سوې چې له امله یې په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې ملکي کسان هم شامل دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ په ټویټر ویلي چې د سولې په هڅو کې د دوی ډله نه بلکې واشنگټن خندونه اچوي، او دا د ریزی تکرار کړ چې د جنگ علت په افغانستان کې د امریکا ولسکلنۍ مداخله ده. نوموړي د امریکایي پوج د ویاند کرنل ډیوډ بشلر و دې خبرې ته جواب وایي چې ویلي وو طالبان سوله خوښونکو افغانانو ته زیان رسوي. کرنل بچلر نن په خپل ټویټ کې ویلي طالبان په افغانستان کې نه اوسېږي، خو د افغانانو بچیان د مرګونو لپاره استوي. هغه زیاته کړې چې طالبان خو ادعا کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي، خو حمله یوازې په افغانانو کوي.
د افغانستان پارلمان د مشر د ټاکلو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دي، او وکیلان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس وټاکي. نن د پارلمان ریاست د دوه نمائندګانو د پلویانو ترمنځ د ترخو خبرو وروسته یو بل ته لاس هم اچولو. نور حال په د افغانستان ندر بریډیو خبریال حق من روان راکوي.
نن د غونډې په دریمه ورځ پارلمان ریاست د چوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره د دوو کاندیدانو د پلویانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړو وروسته له هغې رامنځته شوي کوم چې تېره ورځ یو کاندید کمل نصیر اصولي او میررحمان رحماني 50.1 رایې ترلاسه نه شوې کړای. د پارلمان موقت رئیس میررحمان رحماني د خپلې پرېکړې له مخې د پارلمان د رئیس په توګه اعلان کړ. په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي الاګل مجاهد هید لاډیوی سره په خبرو کې وویل د نن ورځې په غونډه کې د وکیلانو ترمنځ رامنځته شوی فزیکي او لفظغي شخړه د قانون خلاف ده. الاګول مجاهد زیاته کړه وروسته له غرمې د یو شمیر بې طرفه وکیلانو او همدارس د پارلمان ریاست ته د دوو نماندانو د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ګډه ناسته چې د قانون خلاف غوښتنې پکې مطرح شوي بې پایلې پای ته ورسېده. په ولسی جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازی هلمند ډیوی ته ویلي د افغانستان د درې دیرشو ولایتونو استازو په شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې سبا به د پارلمان ریاست لپاره د نویو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په هندوستان کې د پارلماني انتخاباتو په اخیری پړاو کې نن په اتو ریاستونو کې رای ورکوونکي خپلې رای ورکوي. دغه ایالتونو کې د یو کم شپېتو چوکیو لپاره ټاکنې کیږي چې پکې د وزیر اعظم نریندرا مودي انتخابي حلقه هم شامل ده. نوموړی د شمالي اتر پردېش له وراناسي له سیمې څخه انتخاباتو کې برخه اخلي چې د هندوانو مقدس ښار دی.
د امریکې د تیلو غټې کمپنۍ اگزان موبل د عراق بصره ایالت کې خپل د تیلو تنصیباتو نه خارجي کارکونکي د کړکېچن حالاتو له کبله لرې کړي دي. یو عراقي جګپولي چارواکي په ګډون نورو ذرایعو هم رایټرز خبري ادارې ته د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي دي چې اگزان خپل مزدوران او چارواکي یا خودوبۍ ته استولي او یا یې بصره ایالت کې نور محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي.
امریکایي ډیپلوماټانو هغه هوایي شرکتونو ته چې په خلیج فارس باندې پروازونه لري خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتې دوه دی. دا خبرداري د شنبې په ورځ په کویت او متحده عربي اماراتو کې د امریکا ډیپلوماټانو ورکړی دی. تر دې دوه ورځې وړاندې د امریکا د الوتنو فدرالي ادارې په لومړي ځل ورته خبرداري جاری کړې وه. په سیمه کې په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی او د امریکا او ایران ترمنځ د امکاني جګړې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرش په مالی کې د امن ساتونکو ځواکونو خلاف د بریدونو غندنه کړې ده. د مالی په ټیمبکټو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزې کې د نایجیریا سره تعلق لرونکي کې یو امنیتی عسكر وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی. د خاغلی ګوتارش ویان ویلی د ملګرو ملتونو مشر په دغه پیښه ډیر غمجن دی.
د وایس اف امریکا جوړ دغه کډرمن اوردونکو خبرونه لادوام لري او اوس مهم پام راګرځو. تفصيلي ریپورتونه ولوري ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشران نن ورځ ماتې تر غوښتي دي او څېړونکو وایي دغه ناست کې به د تحریک انصاف د حکومت په ضد یوې ګډې تګلارې د جوړولو هڅه کیږي. بلاول بوټو زرداری مخالفه مشرانو ته د ملمستیا اسلام آباد کې پر خپل کور ورکړي. نور تفصیل باندې حمله اسلام آباد څخه د جو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری پرون په خپل د ټلیفون د لارې د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ته د روژه ماتی په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او هغه دغه بلنه قبول کړې وه. ویل کیږي چې د مسلم لیگ نون یو پلاوی به په دغه روژه ماتی کې ګډون کوي او په دې موقع به د مریم نواز او بلاول بټو زرداری ترمنځ د لومړی سیاسي ملاقات وي. سیاسي څېړونکي وایي چې ګردي مخالف سیاسي ډلې د حکومت پر ضد تحریک پیل کولو کې متفق کاری او په دې حالاتو کې د مریم نواز او بلاول بټو زرداری ترمنځ ملاقات ډیر مهم دی. د مسلم لیگ نون مشر حمزه شاباز وایي چې کله سیاسي ډلې خپل منځ کې کینی نو ضرور د هیواد په سیاسي چارو خبرې اترې کیږي.
سیاسي جماعتیں بیٹھتی ہیں تو سیاسی بات چیت بھی ہوتی ہے.
پننننه غونډه کې به د هیواد په سیاسي چارو خبرې کوي او په دغه غونډه کې که څه هم خبرې وشي نو د مسلم لیگ نون پلاوی به د هغې نه د ګوند مشران خبروي او له هغې وروسته به خپله تګلاره جوړوي. د سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر اجاز خټک ډیو ریډیو سره خبرو کې د سیاسي ګوندونو د ملاقات مهم بلی او وايي داسې ښکاری چې د دلی دنې مخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی پیدا شوې دی.
یو خدا ملاقات اقتصادي خپل ځان ته یو ډېر اهم میسج دی چې حکومت ته ویل شي بس ځان ټیک کا ګنې دغه بکاو په یو ځای یو نو اوس ګورو حکومت څنګه دی ځای او بیا داسې لګي چې دوی به جوینټ پروګرامونه ضروري نه چې ډېر ماسو تحریک شروع کړي خو داسې لګي چې د روزو نه پسته به دی څه داسې لږ لږ عوامي طاقت ښایي او که حکومت کې رویه بیا هم بدلان شو نو بیا کېږي چې ورو تحریک ولاړ خو بهرحال داره چې دا سیاست پاکستاني سیاست کې یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی. ډېر اهم ډیولپمنټ دی. دوی به څه کوي
ځنی سیړونکو دا نظر هم لري چې په موجوده حالاتو کې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت پر ضد د کم تحریک چلولو لپاره چمتو نخکاری. سرګند دی چې اسلام آباد زرداری هاوس کې کیدونکو د روژه ماتی په دې غونډه کې به د خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د خپل پلاو سره ګډون کوي. مطبوعات وایي د روژه ماتی مخ کې به د مخالف ډلو مشرانو ترمنځ یو غونډه هم کیږي چې پکې به د هیواد په سیاسي چاپیریال او اقتصادي بحران باندې هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فردوس عاشقوان وایي چې دا مخالف سیاسي ګوندونه د ولس د درد لپاره نه راغونډيږي بلکې هغه یوازې په بهر هیوادونو کې د پټکړې شوی دولت د بچ کولو لپاره راغونډيږي. اخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر سمسام بخاري د مسلم لیگ نون او پیپل ګوند د مشرانو د ملاقات یو غیر فطري سیاسي اتحاد بلی او وایي
ایک چوری بچانے کے لیے اتحاد ہے اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ الحمدللہ آج ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں اندر سے ایک ہیں اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. وہ کسی عوام کے لیے نہیں جا رہے. وہ نیب کے کیسز جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ان کی کرتوتوں کا پھل ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. وہ رمضان
هغوی دا دغلا د بچکولو اتحاد دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند هغه بیانیا ثابت شوه چې دغه دواړه مخالف سیاسي ګوندونه په اصل کې یو دی. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه په داسې حال کې راغونډيږي چې هیواد په اقتصادي کچه د خراب صورتحال سره مخ دی او د روپې په مقابل کې د ډالر نرخ ورځ په ورځ په برابر روان دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وائس آف امریکا ډیو ریډیو دی. هم په پاکستان کې د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو غونډه او یو ګډه تګلارې جوړولو په حق باندې زمونږ همکار رحمان بنیری په سټوډیو کې زمونږ د بل همکار عدنان رشید سره خبرې اترې کړې وي. تاسو ته وړاندې کوم
درسونه ډېر زیات مهم دی. یو اقتصاد دی، بل په پاکستان کې انرژي ده، بل په پاکستان کې پابندۍ دي. اقتصاد چې دی دا په تیرو لسو میاشتو کې مسلسل زوال پر د پاکستان روان دی. بهر ملکي قرضې په پاکستان سیوا شوې، د ډالر بیا لوړه شوه، د پیسې روپۍ ارزښت کم شو، بیروزګاری سیوا شوا، خلک چې د اغستو کم توان دی هغه وبایللو، خلکو نوکری نشته دی. دغه رنګې پاکستان کې چې کم انرژي ده هغه کې ډېر بے کچه کمیر روان دی، خلکو سره هغه وسایل نشته دی چې هغې کې هغه کارخانې خپلې وچلوي. دغه رنګې پاکستان کې په مطبوعاتو باندې غیر اعلانې پابندي ده، اخبارونو کې هغه خبرونه نش چاپ کېدی، په کم کې چې په پوز تنقید شوی وي یا په حکومت تنقید شوی وي. ټلویزیون چینل چې دی هغه خپل ملازمان چې دي کورونه بهر کوي، ځکه چې هغو ته هم دغه شان مشکلات دي، چیلنجز دي ورته. سیاسی اختلافونه چې دی باغی باندې هم په پارلمان کې هم د پارلمان د بهر کسوک مخالف بیان ورکی، نو پاغه باندې د بهر ملک د غدار تور لګول کیږي، په هغه باندې د هیواد د دښمن تور لګول کیږي، په هغه باندې د نور هیوادونو د ایجنټ تور لګول کیږي. دا پکې مهم غټه خبر دی. بل غټه خبر پکې دار چې د بشری حقوقو سرغړونه روانه ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ چې دغه په تیر یو کال کې بیا بیا دا خبره کوي چې داغو چې کوم احتجاج دغه پر امن نه دی او هغه د پاکستان د قانون او آئین لاندې دی. خو داغو غړي وجل کیږي، داغو غړي چې دغه بې درکه کیږي، داغو پکړو باندې تشدد کیږي، پولیس دغه خلاف غلط ایف آی آر یا پرچی کټ کوي. نو داغه بنیادی غټ غټ علتونه دي چې پاکستان کې د اپوزیشن یا د حکومت مخالف ګوندونه چې دي هغه د یو ډګر ته په رایوځ کولو باندې مجبور کړي چې د اوسنی موجوده حکومت په ضد باندې د اپوزیشن یو ژوندۍ یا یو کوټلی تحریک شروع شي. په ظاهر داسې معلومیږي. د علاوه نور هم اختلافونه کېدای شي، د عمران خان سره اختلافونه کېدای شي په پاکستان کې خپل د همیشه د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو روایت پاتې شوی دی چې هغه د حکومت خلاف تحریک شروع کړي، دوی یو کېږي. خو دا د وخت نه ډېره مخکې خبره چې دا به کم قسمه تحریک او کله به شروع کیږي.
حکومت دغه دریز لري چې د پاکستان په دا وخت په کم حالاتو کې د خاص کر اقتصادي تور باندې، نو د دې زموار چې دي دغه سیاسي مخالفین دي، د پیپل پارټي حکومت او د مسلم لیگ نون حکومت دوی په خا دغه حکومت کول. تاسو چې په دغه د ریس چې دوی حکومت خپل کړی دی، په داسې حال کې سیاسي مخالفین چې دي هغه د حکومت لپاره یو چیلنج جوړېدل شي او کنه؟
دا یو خو دغه د ترشوي حکومتونو کې دا چیلنجز وو، خو د ډالر باید دونه سیوانه و، بیروزګاری دونه زیات نه و، پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه داسې نو کاغذ د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او کاغذ پیپلز ګوند حکومت او په مطبوعاتو باندې پابندۍ هم داسې نه وسنګ چې نن سبا دي. د علاوه چې کوم گرانی ده، نو د کې خو اوسنی حکومت چې دی، نو د ویلو چې سره د 200 کسانو داسې یو ډله ده چې هغه معاشي ماهران دي، هغه چې کوم نظام پیپلز ګوند خراب کړی دی یا مسلم لیگ نون خراب کړی دی، هغه به سم کې. بل دی به دا وهم کوله چې بهر ملکونو کې پیسې دي، هغه به راوړي، هغه پیسې دې پیدا نه کړی شوې. دې مطلب دی چې دی به دروغ ویل، دی دا ویل شیره دی به د بهر ملکونو د آی ایم ایف نه قرض نه اخلي، او پاکستان کې خپلې پیسې ډېرې دي، نو آی ایم ایف نه دی اوس قرض اخلي لګیا دی. دی به دا ویل چې د نور بهر ملکونو نه به خیرات نه اخلي، لکه سعودي عرب نه نور نه اوس داغونه خیرات اخلي. نو مطلب دا چې اوسنۍ حکومت کدا تور لګي، دا دغه حق دی. خو په ظاهره د چې کوم لوزونه کړو، نو هغه شان اوس نه کوي څنګه چې لوزونه کړو. پاتې شو د حکومت د اپوزیشن د کامیابۍ یا د ناکامۍ چیلنج. دا یو ډېر مهم سوال دی، او دې څېړنه داسې کېدای شي چې په پاکستان کې یو خو چې د اپوزیشن سره مخالف ګوندونو سره کله پوز ملګرتیا کړې وي، په ظاهره باندې نو هغه اپوزیشن یا مخالف ګوند کامیابیږي. په ظاهره د اوسنی اپوزیشن سره پوز نه ملګری، پوز د پاکستان د پوز سره ولاړ، د اوسنی حکومت یا عمران خان سره ولاړ. یو پکې دا غټه خبر ده. دویم دار چې په دې کې داسې ګوندونه دي لکه جماعت اسلامي دی پکې، جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمان ډله ده پکې، بلخوا پکې مسلم لیگ نون دی، بلخوا پکې پیپلز ګوند دی، بلخوا پکې عوامي شل پارټي دی. دا ټول ځدي خیړه ګوندونه دي، کم ته رائټ وینګرز وای، ځنې کین اړه دي، کم د چې لیفټ وینګرز وای. بیا په خپل د پیپلز ګوند د مسلم لیگ په خپل کې رقابت ته، په پنجاب کې هم رقابت ته، په سندھ کې هم رقابت ته، د دغه شان د مذهبي ګوندونو سره هم رقابتونه پاتې شوی دي. نو د دې چیلنج په خپل کې ډیر زیات بي چې په کوم کوم خبر به څوک مشرکی او څنګه بکی. البته ک ایجنډا دا وي چې حکومت ته چیلنج جوړ کی، مشکلات جوړ کی، نو په دې کې به کامیاب شي. البته دا اتحاد به د انتخاباتو اتحاد به نه، دا ممکن نه ده. په پاکستان کې د دې شوی تجربه ډېر دي، خو کامیاب شوی کله نه دي. جماعت اسلامي او جمعیت المسلم فضل الرحمن په خلکو کله نه کامیاب شوی. نو نو نور نه کامیابی امکانات ډیر کم دي. البته کدا جوړیږي نو هم مقصد به یوازې دی چې د وسنی حکومت ته مشکلات سیوا کی او د هغه نه هغه ته پوسونه وکړي کم چې د اپوزیشن کردار وي.
صحیح ډیره مننه.
هر کله
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
صف امریکا جو د خطرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمې بل رپورت چې په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا نیب باندې د زیاتې سو نو کورسته د هغه ادارې مشر شغلی جاوید اقبال سپیناوی کړی چې د هیواد په موجوده اقتصادي کړکیچ کې د نیب هیڅ لاس نسته او د اداره یوازې د غبن یا د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره کار کوي. تفصیل ور باندې رابیه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د مخالفو ګوندونو لاړخه پر کامی احتساب بیورو نیب د واکمنډلی تحریک انصاف ته ملګرتیا او سیاست کې لاسوهنی د تورونو په جواب کې د کامی احتساب بیورو نیب چیئرمن په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرې کې سخت عکس العمل سرګند کړی دی.
نیب هر وو قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا. کسی ڈر کسی خوف کسی دھمکی کسی اثر و رسوخ کی کوئی پرواہ نہ کبھی پہلے کی تھی نہ کبھی آئندہ کروں.
دوی زیاته کړه چې دا غیر قانوني لندن کوونکو له سبب د پاکستان نوم دا وخت د نړیوالی ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې دی.
ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ میں دار رکھا ہے.
دا وخت نه پاتہ کوي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف د خړ فهرست څخه راوستل سي او د منی لانډرینګ په اړه چې پاکستان ته کم خبرداري ورکړی سوی دی نو د غیر قانوني پیسو لندن کوونکو به خپل انجام ته رسول کیږي. دوی زیاته کړه چې جمهوریت د احتساب له سبب په خطر کې نه وی بلکې د اعمالو له سبب ورته خطر وی. د نیب چیئرمن په سیاست کې د لاسوهنې تورن هم رد کړو. دوی په دې موقع د حکومت څخه خواست وکړو چې هغه کسانو ته دی لوی چوکي ورنکړ سي چې په ضد یې د نیب مقدمه روانه دي. د نیب د چیئرمن د خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د مخالف سیاسي ګوندونو د بیلابیلو مشرانو په ضد د نیب له اړخه مقدمه روانه دي او پلټنی کیږي. د نیب د مقدمو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف دا وخت لاهور کوټ لکپت بندیخانه کې شپې سبا کوي. د دوی ورور شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز باندې هم مقدمه روانې دي. بل پلوته د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د دوی زوی بلاول بھٹو زرداری او فریال تالپور په شمول یو شمیر مشران په عدالتونو کې د نیب د مقدمو مخه کوي. مخالف ګوندونه دغه مقدمه سیاسي ګرځوي او وایي چې د نیب د مشر په سیاسي مشرانو نیوکه غیر سمواره او د تعصب ډکې دي. خو د نیب لاړخه د عمران خان په شمول د واکمنې ډلې په ضد د کرپشن باوجود څه عملیات نه کیږي. پیپلز ګوند په تیرو ورځو کې د نیب چیئرمن له اړخه د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د آصف علي زرداری په ضد د بیانونو په عکس العمل کې د نیب د چیئرمن په ضد قانوني کاروایی کولو اراده هم څرګنده کړې ده. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی او اوزو خیبر پختونخوا ته. هلته د گورنر خیبر پختونخوا گورنر احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو د وړاندیز باوجود ډاکټرانو نن په پنځم ورځ هم خپل احتجاج جاری ساتلی دی. هم د وروستي وضع په حق لباندې زمونږ همکار عدنان رشید په پیښور کې د ریبرډیو خبریال حمیدالله سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
نن پنځم ورځ دا چې د پښتونخوا په غټو ودونو کې چې کوم ډاکټرانو کونسل سوري لاندې احتجاج شروع کړو، نن هم په پنځم ورځ باندې د پښتونخوا چې کوم غټ هسپتال نه دي، خاص کر د پېښور چې کوم ټرچ کېر غټ هسپتال نه دي، په هغه کې ډاکټرانو کار بندیز چې هغه دوام لري. یوازې د بیرنی سروسز خدماتو نه علاوه چې کوم ایمرجنسی سروسز دي هغه نه علاوه نور چې کوم ډایګنوستیک او د علاج کوم سہولیات دي نو هغه ډاکټرانو نه ورکول. یو خدا و چې نن د رخصت ورځم دا د اتوار ورځم وه، په داسې ورځ باندې د اکثرو ډاکټرانو چې کوم وي هغه چټیانې هم وي، خو چې کوم په داسې ورځ باندې ډیوټي ټاکل شي هغه ډاکټرانو هم په وارډ کې مریضان یا چې کوم په کمرو کې مریضان دي نو هغه نه کتل او صرف ایمرجنسی کور چې کوم دی هغه ورکاو. په دې حق له باندې چې کوم زمونږ په د صبح په نورو غټو خارونو کې هم معلومات چې کوم ترلاسه کړی نو هلته هم دغه کار بندې چې کوم دی هغه لا روان دی د ډاکټرانو لخوا چې کوم په ټول صبح کې اعلان شوی دی او تر اوسه پورې د ډاکټرانو د خپل احتجاج چې کوم دی هغه واپس اغست نه دی او دغه رنگ د پرون داسې په دې احتجاج کې د هسپتالونو چې کوم نور عمل ده ټیکنیشین دی نرسان دی نو هغه هم په دغه احتجاج کې ورګټ شوی دی او هغه هم د دې سره چې کوم ډاکټران دي دا اوس د چې کوم د ډي ایچ ای او ار ایچ ای په خلاف باندې دی احتجاج شروع کړی دی نو پای کې د برخه اغستو د پرون هغه هم اعلان کړو.
حمید الله صاحب، حکومت او خاص کر گورنر خیبر پختونخوا چې دا غوړاندیس کړو چې ډاکټرانو ته ویلو چې د 28 مئی باندې د خبرو اترو تکینی د ډاکټرانو سوای چې دوی ولې تر اوسه پورې خبرو ته نه کینی.
ډاکټرانو خو ویلي دي چې وي په حکومت سره خبرې کوي، خو ډاکټرانو په حکومت باندې بیا دا تورم لګیدل چې حکومت نه پکار دي چې دغه مذاکرات چې کوم دی هغه زر کړي وي، ځکه چې د نخې په ورځ باندې څنګه تاسو ویل چې په وشتم د لارډ کوم خبر شو در شي پای کې د داوود نامې د ډاکټرانو ته د خبرو په حق لباندې نو پاره کې د نخې ورځ ورکړل شوی. د پورن عمران خان هم چې د پېښور کوم سفر کړی پای کې هم هغه په ډاکټرانو باندې دا مسله چې دا د مذاکرات د لارې د حواري غیظور ورکړل، خو تر اوسه پورې چې کوم دواړه اړخونه دي که ډاکټران دي او که هغه حکومت دی نو هغوی وایي چې د هغوی دریځونه ټیک دي او هغه داسې نه ښکاري چې کوم یو فریق هم د خپلو دریځونو نه په شا ځي. د نخې په ورځ باندې دغه مذاکرات چې کوم دي هغې ته اوس ډاکټران رضاري چاهي به خبرې کوي، تر هغې پورې د ډاکټرانو چې کوم کونسل دی د هغې د خیبر پختونخوا ډاکټر کونسل چې په کې د ډاکټرانو ډېر نماینده تنظیمونه چې کوم دي په دې احتجاج کې شامل دي، هغوی دا وایي چې د مذاکرات پورې تر څو پورې چې شي ویني دا احتجاج چې کوم دی دا به دوامدار وي، خو دا احتجاج دا مذاکرات چې دي دا حکومت وړاندې شوی هغه د نخې په ورځ کړی دی.
ډېر مننه احمد الله صاحب.
ډېر مننه تاسو نه.
اروایس اف امریکا ډیور ریډیو دے او زو د روجی په میاش کې چې اکثر په پاکستان کې خلک ګیله کوي چې د نرخونو د خوراکي توکو بای سیوا کیږي، زمونږ په سیمه کې خبريال ملک وقاص خلکو سره خبري هم کړې دي، یو رپورټر را لګل دي.
د روجی میاش چې شروع شي نو بازار ته دومره د خوراکي اچسکي توکي روزي چې په عام ورځو کې نخکاری، نن سبا هم د غشان شیان په بازار کې دي لکه د میوه چاټ، موربا، د شملو اچار او د عام ورځو اشیا، پکوړې، سموسې او د کباب پزې سیخکی پلی دو راځي، او ورسره هم بیا بازارونه خالی دي، غنی د ورځې ماته نه غنټه مخ کې په بازارونو کې د خپې اخوذو زینوی هوګه کوي چې ګرانی راغله ده.
اصل وردینو بس د ور په بې دینو اغشتونه خبر وته ده، د غریب سړی نه بالکل درست نه خبر وته ده، دغه چولې مولې اچار مچار ول د گزارمو زارو کې فروټ موټ خو بالکل نشي اغشتلې.
د چولو لوبیا هرڅون کې فهیم جان وای چې گرانی دا مالیه کم بدلیږي،
مخ کې من سره پاسه منو کله اوس دا پاله سیر ول سیر شل سیر روزي نو دا گرانی دا جی ډیره هڅو کې څوک ځالي نه روزي نه بازار ته.
د کباب کړه خ گرم دی او اختر منیر وای چې دا د خرچه په نه را واپس کیږي،
گرانی دا پدې وجه باندې مال نه لري ځات مال نه گرانی اور او چې کم نه اور په بیا دی نو په دې وجه باندې هله ګډیر زیات نه روځي بازارونو ته او مالونه چې کنه تاوان کیته شو دغه چې موږ خپل دیاړي نه بچ کایو.
یو لاروي گا کوی چې دومره ګرانی نه ده او دروغ نه دی ویل پکار،
اندوانه سلور کیلو په سل لو پیدا دروغ څوک سره پاره وي.
خو بیا هم په لیدو کې راغلی دي چې په بازار کې د ګاګ تعداد کم دی او عام سوچ دا دی چې تیل او ډالر ګرانېدو سره هر څه ګران شوي دي او دومره هم نه دي ګران چې د وس نه بهر دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په بلنه ناسته کوي. رسنۍ وایي شاید چې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد ګډه تګلاره جوړه کړي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر سمسان بخاري او یو شمېر نور حکومتي چارواکي وایي چې دغه ناسته د غلا او د پټولو لپاره ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار پر ورځ هم ډاکټران په هلتال دي.
او افغان طالبانو د امریکا په پوځي مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل د سولې ضد عمل کولو تورونه لګولي. طالبان وایي په افغانستان کې ناامني د امریکا له لاسه ده او د امریکایي پوځ ویاند وایي طالبان دا کوي چې له امریکا سره جنګیږي خو حملې یوازې پر افغانانو کوي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو نن پر روزه مات راغوښتي او څېړونکي وایي دغه ناسته کې به د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یوې ګډې تګلارې د جوړولو هڅه کیږي. بلاول بوټو زرداری مخالفه مشرانو ته د میلمستیا په اسلام آباد کې په خپل کور کې ورکړې. د ګوند یو مشر فرات الله بابر ویلي دغه ناسته څه رسمي ایجنډا نه لري، البته د سیاسي مشرانو له یو بل سره د لیدو کتو یوه پلمه ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي د نن ورځې ناسته په نږدې راتلونکي کې د یوې رسمي ناستې لپاره لومړی ګام کېدلی سي. راپورونه وایي دغه روزه مات د مسلم لیګ نون مریم نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم شاید خاکان عباسی، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، د ان پی اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان څخه، د بی ان پی سردار اختر منګل، د جمعیت اسلامي سراج الحق او د قومي وطن ګوند افتاب شیرپاو ته بلنه ورکول شوی وه. مخالفه مشران په داسې حال سره راغونډیږي چې پاکستان کې اقتصادي وضع خرابه ده، ګراني زیاته او د روپۍ بیه راکښته شوې ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار پر ورځ هم ډاکټرانو خپل احتجاج جاری ساتلی دی. نن په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د بیړنۍ مرستو یا ایمرجنسۍ نه علاوه د هسپتالونو په نورو برخو کې ډاکټران په احتجاج وو.
افغان طالبانو او د امریکایي پوج مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل باندې تورون لګولي چې جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې په ضد عمل کوي. په ټویټر باندې د دواړو ترمنځ د شخړه په داسې حال کېږي چې دواړه لوري د افغان جنگ ختمولو لپاره له یوې میاشتې راهیسې په خبرو اترو بوخت دي. خو دا خبرې طالبان د اوربند و اعلان ته یو جنگ کمولو ته په آماده کولو کې بریالي سوي نه دي. د طالبانو او امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونو ترمنځ په وروستیو کې جګړه لا زیاته شوې چې له عملی په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته چې پکې ملکي کسان هم شامل دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد شنبه پر اوس په ټویټر ویلي و چې د سولې په هڅو کې د دوی ډله نه بلکې واشنگټن خندونه اچوي. نوموړي د امریکایي پوځ د ویاند کرنل ډیوډ بچلر و دې خبرې ته جواب وایي چې ویلي وو طالبان سوله خوښوونکي افغانانو ته زیان رسوي. کرنل بچلر په خپل ټویټ کې نن ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې نه اوسېږي خو د افغانانو بچیان د مرګونو لپاره استوي. هغه زیاته کړې طالبان دا کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي خو حملې یوازې پر افغانانو کوي.
د افغانستان پارلمان د مشر ټاکلو لپاره له تیرو درو ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. وکیلان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس وټاکي. نن د پارلمان ریاست د دوو نمایندګانو د پلویانو ترمنځ د ترخو خبرو وروسته یو بل ته لاسوم اچولو.
په هندوستان کې د پارلمان انتخاباتو په آخري پړاو کې نن په اتو ریاستونو کې رای ورکوونکي خپل رای ورکوي. دغه ایالتونو کې د یو کم شپېتو چوکیو لپاره ټاکنې کیږي چې پکې د وزیر اعظم نریندرا مودي انتخابي حلقه هم شامل ده.
د امریکې د تیلو غټې کمپنۍ اگزان موبیل د عراق بصره ایالت کې خپلو تیلو تنصیباتو نه خارجي کارکونکي د کړکېچن حالاتو له امله لري کړی دي. د یو عراقي جګپوړي چارواکي په ګډون نورو ذریعو هم رایټرز خبري ادارې ته د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي اگزان خپل مزدوران او چارواکي یا خودوبۍ ته استولي او یا یې بصره ایالت کې نور محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي.
امریکایي ډیپلوماټانو هغه هوایي شرکتونو ته چې په خلیج فارس باندې پروازونه لري خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. دا خبرداري د شنبې په ورځ په کویت او متحده عربي اماراتو کې د امریکا ډیپلوماټانو ورکړی دی. تر دې دوه ورځې وړاندې د امریکا د الوتنو فدرالي ادارې په لومړي ځل ورته خبرداري جاری کړی و. په سیمه کې په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی او د امریکا او ایران ترمنځ د امکاني جګړې په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی بدر کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورت چې افغان طالبانو او د امریکا پوجي مامورینو د ټولنیزو رسنیو لاره یو پر بل د سولې زد عمل کول تورونه لګولي. طالبان وایي په افغانستان کې نه امنی د امریکا د لاسه ده او د امریکای پوج وایند وایي طالبان دا کوي چې امریکا سره جنگي ژخو حمله یوازې پر افغانانو کوي. نور تفصيل د وایس اف امریکا پر رپورت کې مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغانستان طالبانو او د امریکای فوزی چارواکو په سوشل میډیا جاری کړو خپلو پیغامونو کې په یو بل جنگ ځپلی افغانستان کې د امن راوستو د حل زلو د تالا ترغکول تورونه پوری کړی دي. د افغان جنگ د دواړو فریقو خپلو کې تر یوې میاشتې پورې د خبرو اترو کولو نه پس په ټویټر یو بل پسې مخالفه بیانونه شروع کړي دي. د دوی خبرې اترې د طالبانو لخوا د جنگ په میدان کې د حملو جاری ساتلو لسوبه ناکامه شوې دي. د افغان طالبانو او د امریکای په مرسته د ولاړ افغان ملی اردو ترمنځ اوسنو ردو کې شوو خونړو انخطو کې په سوونو خلک وجلې شوې دي چې لوی شمیر بی ګنا افغانان هم پکې شامل دي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خالی نا وخت په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې افغان طالبان نه بلکې امریکا امن نه غواړي. ذبیح الله مجاهد د افغان طالبانو دا زړه خبره تکرار کړې ده چې افغانستان کې د اولس کالو راسي د تود جنگ ټوله ملامت د امریکای د فوج په سر ده. ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پیغام کې په صفاتو کې دا خبره کړې ده چې تر سو پوری امریکایان په خپل فوجي طاقت د افغانستان په خوره قابض وي نو هیڅ یو رښتونه افغان به ورسره امن او سولي تکیننی بلکې خپل وطن نه پويستو به مجبوري. دا خبره د امریکای د فوزی ویان د کرنل بټلر د دې بیان په جواب کې کړی دا چې طالبان یعنی افغان ملت ته نقصان رسي ځکه چې افغان ملت امن غواړي. خو ذبیح الله مجاهد کرنل بټلر ته په ټینګه سره جواب ورکړی دی چې د افغانانو د نمائندګۍ په ځای د صرف د امریکایانو په حق له خبره کوي او په افغانستان د خپل قبضه ختمولو په لارو چارو دی غورو کی. کرنل بټلر د ذبیح الله مجاهد د دې وینا په جواب کې ویلي دي چې مجاهد په دې خپوي دی چې د رښتیا خبره نه کوي او په دې ټول افغانان هم پوي دي. افغان طالبانو سره د شر فساد راکمول موقشته قدوی دې موقع نه فائدہ او چتول نه غواړي. کرنل بټلر زیاته کا چې طالبان د افغان اولس د ارمانونو پروا نه لري او افغانستان ته نقصان رسول ته ملا تړلی دا د زیاته کا چې صحیح لار د امن لار ده. د کرنل بټلر په دې بیان ذبیح الله مجاهد سخت او کړی دی او په ټویټر جوابي پیغام کې ورته ویلي دي چې دا رښتیا نه دي چې امریکایي فوجونه په زور په افغانستان راننوتی دي. بشمیره بمونه غرزولې دي او په زرګونو افغانان په زندان کې اچولې دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د افغانستان پارلمان د مشر د ټاکلو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی او وکیلان تر اوسه پورې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس ټاکلو کې بریالي شوي نه دي. رپورټ پی د افغانستان د ډی ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې په دې نه دی بریالي شوی چې د پارلمان ریاست ته خپل مشر واټاکي. نن د غونډې په دریمه ورځ پارلمان ریاست د څوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره د دوو کاندیدانو د پلویانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړو وروسته له هغې رامنځته شوي کوم چې تېره ورځ یو کاندید کمل نصیر اصولي او میررحمان رحماني 50 جمع یو رایې ترلاسه نه شوې کړی. د پارلمان موقت رئیس میررحمان رحماني د خپل پریکړې له مخې دی پارلمان دی رئیس په توګه اعلان کړ. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي الاګل مجاهد لاډیوي سره په خبرو کې وویل دی نن ورځې په غونډه کې د وکیلانو ترمن رامنځته شوي فزیکي او لفظغي شخړه د قانون خلاف ده.
اخونه لکه چې چاقو چا ایستلی و همدغه پروګرام و نو یا وختونه ضرورت نه دی چې په دننه تالار کې باید حق منطق نه کار واخلي او صحبت وکړي. هغه وکیلان دي چې دلته قانون جوړوي باید خپله غیر قانوني کار ونه کړي.
الاګل مجاهد زیاته کړه وروسته له غرمې د یو شمېر بې طرفه وکیلانو او همداراز د پارلمان ریاست ته د دوو نوماندانو د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ګډه ناسته چې د قانون خلاف غوښتنې پکې مطرح شوې بې پایلې پای ته ورسېده.
او زه خپل هغه فیصله کړم، هغه فیصلې رئیس زما هغه فیصله ونه منل شو. د دې ادب دا و چې نایب اول باید اصولي شي او رئیس پارلمان باید رحماني شي.
په ولسی جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازی هلمند ډیوي ته ویلې د افغانستان د درې دیرشو ولایتونو استازو په شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې سبا به د پارلمان ریاست لپاره د نویو کاندیدانو ترمن ټاکنې ترسره کیږي.
دا نه غواړو چې د دوو تنو تر لاس لاندې ولسی جرګه ګیروګانه پاتې شي، یعنی دوی هم د ولسی جرګې غړي دي. دا معنی نه ده چې هر څه باید دوی وکړي. نو سبا ته تصمیم ونیول شولو چې دوی دواړه به لرې کیږي او د سر نوې انتخابات کیږي او نوي خلک به راځي.
د افغانستان د پارلمان مشر د ټاکلو لپاره وړ مورز شوي انتخابات دویم دور ته وغځېدل، خو دواړو نوماندانو کمل نصیر اصولي او میررحمان رحماني ونه شول کولی چې د ټاکل شوي طرزالعمل له مخې 50 جمع یو رایه ترلاسه کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګري یې.
صف امریکا ډیوا د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د شمالي وزیرستان ولور ته چیرې چې پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هلته سفر کړو او د ترکیتی یا پرمختیایي پروژو د کتنې ترڅنګ په ډیورنډ کرښه د افغانستان سره په ازغنته د لګول کې دوه د پروسې جاج هم اخستې دي. تفصیل ور باندې عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
د پوز سرلشکر جنرال باجوا د شمالي وزیرستان د سفر وروسته د پوز ویر میجر جنرال آصف غفور په ټویټر ځنې عکسونه خپره کړي او ورته لیکلي د تحفظ نه د سولې او پرمختګ په سفر روان. د پوزي ویان د ټویټ ته په جواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي پارلمان غړي محسن داوړ ویلي د خپلو پولونو تیرېدل زموږ د غیر آئینی واکمنو د خوښې کار دی. په پرمختیا او کارونو ویاړ کول او حکومت پلوه ګډ طالبانو ته امنیت ورکول څنګه تحفظ یقیني کول دي. د پرمختیا او کارونو ملکی خلکو ته پرېږده، خپل دنده کوه، تر هغري لمنځه یوسه په ځای د دې چې نور یې وتوانوي. د پوز مشر شمالي وزیرستان دا سفر په داسې حال کړی چې یوازې په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وو پوزي سرتیر په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوی. د دې ترڅنګ یو خصدار ځواک سرتیری او یو قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د پاکستان پوز د 15 کلن ضرب عذب عملیات وروسته ادا کوي په سیمه کې امن پر ځای کړی دی، خو ځای خلک او د پښتون ژغورنې غورځنګ بیا د اندېښنې سرګندوي او پوښتنې راولاړوي چې په سیمه کې امن پر ځای کړی شوی بیا ولې دغلته وخت په وخت د بد امنۍ او هدفي وژنو پیښې رامنځته کیږي. په دې اړوند د سیمې د قومي پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وایي
خبره خو دا ده چې دا سیمه د دروازه نه پس دلته 15 کاله نوره مشو، خو لا تر اوسه پوره د دې وړې غونې ځلې دا وړه غونې کې علاقه دې خیر نه کړه. بیا دا علاقه اوسه پر کلوزډ ایریا ده، د ټول خلک چې کوم واغې دي دلته ساتلی وو او د سم مقصد لپاره ستلی وو هغه نه موږ نه یو خبر تاسو کو دا بل او دلته په دې راکه کې ډرون حمله شوی و یا نور موږ داسې خبرې کو چې په دې دلته پورا د عملیات هغه شنن دی بال شوی نو بس اسه کوم تم دو کور کې دنیا تم دو کور کې چې لکه دا د استاد موږ رالو یو شمالي وزیرستان په څنګه کاله کې ستانه نه کلیر کی نو ته کړي راټه دا ویو نه
دا یادونه ده چې تیر ورځ د پوه سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان د افغان پولیس سره پرتې د هغو سیمو سفر کړی چرته چې د 15 کلن ضرب اعظم عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوال تر دې مهاله بیرته خپل سیمو ته نه دی واپس کړی شوی او دوی د خپل کورونو څخه لري وریا د کډوالۍ په کیمپونو کرایه په کورونو او خپل خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د دې ځای څخه بې کوره شوي زیاتره کډوال د پولې پورې غاړې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. عدنان بیٹنه و شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د سفر په وخت د خیبر پختونخوا سره یو ځای کل شبو نو وو ضلعو قبایلي مشرانو سره لیدل کتل کړی دي او ویلي دي چې که څه هم په دغه سیمو کې اصلاحات راوستل کېږي خو زوړ نظام به د اوسني یا د راتلونکي نظام سره یو ځای چلولې کیږي چې پکې به د جرګو نظام هم وي. په دې باندې زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومند دغه سیمه د خلکو سره خبرې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمې مشرانو یوې غونډې ته خپل وینا کې ویل په قبایلي ضلعو کې به نوی نظام د زوړ نظام سره یو شان پر مخ بوزي. ځینې مشران وایي د عمران خان دغه بیان اندېښمن کړي دي. د ریډیو پاکستان تر مخه تیر ورځ عمران خان د پیښور دورې پر مهال گورنر هاوس کې د قبایلي ضلعو مشرانو ته خپل وینا کې ویل په قبایلي ضلعو کې د جرګو د لارې به د مسلو حل او د بلدیتي نظام لاندې به د کلي په کچ پرمختیایي کارونو فیصلې کیږي کوم چې د غزول روایتي نظام ته نږدې دي.
اب جو هم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بالکل آپ کے پرانے نظام کے ساتھ ساتھ چلے. جو نیا نظام ہو اس کے اندر آپ کی پرانی روایتیں، آپ کی ٹریڈیشنز، آپ کا رہن سہن، آپ کا رہنے کا طریقہ وہ کم سے کم متاثر ہو.
د وزیر اعظم دغه خبرې چې په خواني نظام سره به یو شان پر مخ نوی نظام بوزي په اړه د مومندو ضلعي اوسیدونکو یو مشر شمس الرحمن وایي د عمران خان دغه سرګندونو اندېښمن کړي دي. د جرګې په خواني نظام عامولسته هیڅ قسمه ګټه نه ورسولې. د زورورو او پولیټیکل انتظامی په خوخه به پریکړې کولې. نو د 15م آئینی ترمیم وروسته د پاکستان آئین او عدلیه قبایلي ضلعو ته هم غځېدلې. باید دغه آئین لاندې د ځی خلکو سره هم چلند وشي.
موږ چې دا اختیار ختمولو دا موږ رواجونه ختمولې موږ جرګې ختمولې چې ټول دنیا زموږ جرګې نه دي کتلې. هغه شل کسان دا چې د دې مخې ته کېږي چې هغه ټول خلک کلال کړی دي غریبانان لوټلې دي غریبانان له سټونه مات کړي دي د دې مخې ته کېږي او زموږ رواج دی زموږ دادی زموږ دغه دی. دا خو ډېره د افسوس خبره دا خو موږ یو بدترین دور ته بیا روان یو چې هغه اختیار پسې به ارمان کوو. زما نوم محمد صادق شیرانی دی. د صادقه اف آر ډی رسمل خان سره تعلق لرم. عمران خان صاحب چې کوم خبر کړی دی ملکانو ته نو دا هر چا خپل نظر دی. زما په دې کې دا نظر دی چې څه یو دا قوت پر مرجر قوت سو خو موږ ته د خپل نظام او خپل سیستم باندې دا ملکانان او مسران او پوهان خلک د اعتماد کې واخلي د دوی په مشاورت له دې نوي سیستم سره هم آهنګ زموږ نظام دغه نمونه جرګې وسي او
د شخړو د هواري کونسل یا جرګې نظام د خیبر پختونخوا نورو برخو کې هم د تیرو څو کلونو راهیسې روان دی او کونسل وړې مسلې عدالت ته د تلو نه وړاندې فیصله کړې چې په عدالتي نظام یې د مقدمو بوج هم کم کړی دی. فیصلې ناخوښۍ په صورت فریقین کولی شي چې عدالت ته خپله مسله وړاندې کړي. خوشمس رحمان وایي چې قبایلي ضلعو کې جوړېدونکو جرګو کې پخواني ملکان مکمل اختیار غواړي. حکومتی کچلا هم قبیلی ضلعو کې دغه جرګو جوړولو نظام او دوی ته ورکول کېدونکو اختیار نه دی واضح کړی شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
بلوچستان کې چارواکي وایي هلته لویس کوایو په پولیسو کې د ورګډولو بهیر دوام لري او د دریو نورو ضلعو گوادر، لسبیلا او کوچ لویس په پولیسو کې ورګډ کړل شوی دي. چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ښه کولو په خاطر اخستی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
دغه امر د بلوچستان د کورونو او د قبایلي امورو د څانګې له لوري خور شو. په دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوی دي چې کوټه، لسبیلا او گوادر ای ایریا ګرځول شوی ده. تیره میاشت د بلوچستان صوبایي کابینې د دې منځوري ورکړې ولا. صوبایي کابینې وی چې دغه پریکړه په کوټه، گوادر او لسبیله کې د امنیت په خاطر باندې کړې ده چې دالته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري د مرکز پروژې روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفې ډلې د کابینې دغه پریکړه رات کړله. نصر الله زیری په دې باب وی
دی حکومت یو غیر قانوني فیصله کړې ده چې د کوټي، گوادر، لسبیلا، لیویس فورس ختم سي. الانکه د 2010 اکټ یا قانون چې صوبایي اسمبلی پاس کړی دی لیویس، دغه قانون مطابق صوبایي کابینه یا هوم ډپارټمنټ دا اختیار نه لري چې هغه د یو نوټیفیکیشن په ذریعه لیویس فورس ختم کی. تاسو خبر یاست چې جنرال مشرف په دور کې دا لیویس فورس ختم سورست بیا حکومت لیویس فورس بیرته بحال کئ. موج لیویس فورس دی هغه تربیت ور شروع کئ، لیویس فورس ٹریننگ سنٹران خلاصو، ڈائریکٹریٹ جوړ سو، آئی ٹی سیکشن جوړ سو او نن کمانڈو ٹریننگ تک کم بیش زر لیویز الکارانو کمانډو ٹریننگ کړی دی.
خو د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعات سلاکار عظیم کاکړ بیا د دغه پریکړې ملاتړ کوي او ویي چې حکومت دغه پریکړه په کوټه، گوادر کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره کړې ده چې دلته بیرونی سرمایه کار راځي او خپلې پانګې اچوي. دا دویم ځل دی چې حکومت دلته لیویس په پولیسو کې بدلوي. تر دې لمخه په 2015 کې د 2002 د امر لمخه د بلوچستان ټوله لیویز په پولیسو کې بدل کړی وو. مرکزی حکومت و دوی ته 8 ارب روپۍ هم ورکړي وي چې د دې خپل نظام پر ځای کړي. خو بیا برته په 2008 کې د نواب اسلم رسانی په وخت کې د لیویزو نظام برته پر ځای کړل شو. په بلوچستان کې پر 90% مځکه باندې د لیویزو نظام موجودیت لري او دغه ډول پولیس یوازې پر 10% مځکه باندې دي. د لیویزو یو عسکر 14 کیلومتر مځکه په حساب دی او دغه ډول پولیس یوازې پر 0.5 کیلومتر باندې دي. په بلوچستان کې پر لیویزو باندې په کلنیزه توګه باندې 10 ارب روپۍ لګښت راځي او دغه ډول پر پولیسو باندې دغه لګښت 25 ارب روپۍ دی. د لیویزو په سیمه کې د جنایاتو کچه د پولیسو په پرتله باندې ډیره کمه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې او ری په پاکستان کې د روپی قدر کمیدو لوجې په کاروبارونو باندې سمرا اغیز او اثر پر وتل دی. په مردان کې د ریډیو خبريال ریاس حسین د کاروباری خلکو سره خبرې اترې کړې دي.
زما اجمل نوم دی زمرې سیګانو کار کوم زمون کاربان خو وستر وزه کمزوري کیږي چې ډالر په بره خيږي کارونه کمزوري کیږي پک زرو په کاری چا تسلوړ زرو پی وایو نو مې نه کی مکمل ختم شوه دی ګاکونه بچې ساتم وینو بس لېړ پیسې دی بچې سوکته دي بیا نه دی راغلي
مخکې تاسو نو پیسې ګټلې وسم راستا ته پیسې را دي کنه را دي کنه داسې نه
نه بس اسې نه چې بس سره په خرچه مرچ ګټو او خروس کو بس مخکې هم چې کار کون پیسې هم پاتې کېدو خو لو مخکل خرچوم پمټیټ کولا اوس نه کیږي ارسو بس سر په خوري او لچانا بکر سکور کې او
جی زنګو ټهرو کاروبار دوست محمد خبرې کوم کاروبار ډېر کته کته روان روسته وزه چې کم دی لکه مخکې چې ډېر خپل کارونو پیسې به می خبر برابر کارونو ګاډ پم خوشاله هر سړی پریشان امو خپل پریشان قیمت کر سکه خپل چې پروختینو قیمت ډېر زیات ګران دی سو سامان مونږ وروړو جی هغه پمټ چې دوباره کوی پس نیکس ایکسترا پیسې نور ورکو پس هغه د تاوان دی بل دا چې یو قیمت باندې
خراب تقریباً بارگان دومره ډون پوزیشن روان دی زتا ته ویل نشم چې ریټ اوتریږي یو شی نو تبه روزګار چې ریټ نه ولاړ نو په دې طریقه روزگار نه چلی نو مسله مین مسله زمون د ډالر چکم دی خطه برکی ډیر غټه سرات روزگار جی تقریبا چې په 100 کې چکم دی 30% پاتې او 70% خراب سارانه خبر لږی مونږ بسیدانی وی شي خپل ولاغری سار مونږ ته 6000 روپے ریټ دا ګران شوی
ما جی ارشاد نوم دی د مردانو سودون کې هم په کاروبار جی زمون ډیر غټ اثرات پرې ته لې زمون ډالر راس طرز او چتیږي زمون روپے بالکل ختم شوا مکمل ختم شوا نو کاروبار بس وکسو کی سبزی دا سه منګای دا چې نو می شي بازار دروسی نن په کال مخکې په روپیو نن هغه پسل دی دیاړی نه میلاویږي روزگار نه میلاویږي تی دا غن نشي برداشت کولې بس مزدور هم لرکا بیلونه ګورې د بجلی ګورې د ګیس ګورې پېټرول ګورې ډیزل ګورې منګای دا بس سره په خلک هغه شپې راز بس سبا کوي والله چې دومره پریشانې دي چې روزي نه بازار تړي نه کیږي
تمام نزار احمد نامه مردان سيزون کې هم پر دې ټرانسپورټ کار کو دی ګاډو دا چلی کراچي لاور کاروبار باندې 10 سر پروت دي چې 124.25 روپے لیټر ډیزل دی په 124 کې مخکې دا 72 کې او 72 کې چې مونږ حساب هغه ته ولګونو دا کم سه کم دغه 30 او 25 دا ګران جو نو زموږ د کراچي په خرچه کې 35000 روپے د ډیزل سره خرچه را نور خرچي دا ټول پلازې پرې دوا نو 35000 روپے و دې مخکې بچ کولو سم نه کې یا لزر روړې یا تاوان د ټیرونو چې کم دې مخکې زموږ چې کم دې نو ته کې 45000 روپے جوړاو اوس چې کم دې دومره ټیکس پی لګېدلې دومره دا 25000 روپے جوړا یو ټیر جوړا ډرایور هم خپا مالک هم خپا چې راځي خپل کې پریشان نه راغنو دا روزګار دومره پورې نیچوي چادرونه کې چې یو خروج دا په خو چې کنده نو چادرونه کې ضرورت موضوع 2 روپے غړم ته کې پګړه 55 داګه نه ډیر دی لاندې باندې شروان ډالر چې کم دی خو ته دا بده پر بیا ډیزل یو ګرانی کې 120 کې بیا 125 کې ګروس او د میاش کې بیا وی आवाज لا ګرانی کې نو دا چې دال شروع نو
ضرورتونه چې کمی د ماشومانو د کور ضرورتونه پوره کې
ډېر په مشکل باندې وسه هغه شته مخ کې چې سدي څوک هغه خوشته ختمي ګرځو بل ګارم یو خرڅ کړي بس هغه خروس کو او بس بل خرڅ کو او بس بل خرڅ کو بیا ور بس جلاګون تراش
ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva